وایي داسې هڅې پیل کړي چې پر لویو لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوي تلي ډیجیټلي کړي. د فوادامي وزیر محمود بلیغ د چاشمې په ورځ د خپل سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د ژمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد له منځه یوسي. له دې وړاندې سوداګرو شکایت کاوه چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کیږي چې د سړکونو د ورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د ګرین هاوزونو یا شنو خونو په برخه کې ډیر میلیون ډالر پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 1600 جریبه ځمکه د شنو خونو تر پوښښ لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود 10 میلیون ډالر پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو د یقینو سرمایه‌ګذاری کړې ده. حدود 3500 کسان په دې سکتور کې په شکل مستقیم کاروبار کوي.
نوموړي زیاته کړه چې شنو خونو په فراه کې د کرنې حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. ښاغلی متین وویل چې د فراه کروندګر د مهال هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنې متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په ښه ډول کار واخیستل شي د کرنې په برخه کې به ډېری اسانتیاوې برابرې شي. په دې ځون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واوري اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغو اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال ځون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واوري اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 اتیا افغانۍ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسره دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف فلټکه او حقیقت څخه د ترولاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دی جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي. خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبری څنګه په حواله له جانا قال کوزی واوري.
ایران د هغې بارغونکي کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنگي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنگي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیر لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سی تلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وڅاري. د عدن په لویدیز خلیج کې څلور نور امریکایي جنگي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکي بیړۍ د خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شوي مرکز کې ښکته کړي خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخليږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغنانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنکړي چې د دوی بارونکو بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکو کښتۍ وګوري خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کرستوفر هورستل چې مخکې د جرمني اے آر ډی تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویټرز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي. ایرانی بیړۍ هم باید آزاد پریښودل شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وایي چې ډیر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلن د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به نن تاسو د افغانستان د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري. په دې مسله باندې غوسم لاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. قندغه د پل عالم د خار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیرات او عمل له د څخه د امنیت قومندانۍ د اړتیاوړ ساختماني مواد په پور وړي و. خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
مانو قندغه د ولایت لوګر دکاندار له 15 کاله راته خو کېږي چې د قومندانۍ امنیت قومندانۍ لپاره د پوسټ لپاره نن بای لپاره مولا تعمیراتي مواد وړي دي لکه سیمنټ شیشه رنګ د شاند تمراتی مواد او پیسې کومو نو سبب د پنځه کالو په دغه رقم نه غلطي کومندان صاحب ته وراله مریضه مې کومندان صاحب داسې جدي امر راکا بل شوبه باندې درته ملتي شوبه باندې زه دبر بلد نه هم پونه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړه چې دې پیسې اجل بو ورکه که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې پیسې حق خلاص دي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پکا سرنولی ته چوارالن دوه درې جلب میرا واسطه کمانډان ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنولی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رزه مې وک بیا د سرنولی نظامی ته راځي ک دا نظامی سرنولی ته چې مې بوت دغه اریزه دلغه جن جلب را ک مکتوبی جلب ورک متین خان را وغوښت سرنولی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه را وغوښت دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې دا هغه له چې پیسې زه خو اسنه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه سید دا خو د حکومت شاید د خپل لجبې خونی ستر کوله پهل حکومت دا استل 15 کال کې د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون د یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګین هغه شی جوړيږي نو دا سره کم کیږي چې 15 کال کې چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت ته ورکړي او پیسې اخیستي دي دا خپل بیا سرنوال صاحب ویل چې نو وخت ورک مې لخوا څومره وخت ته وایي ور به کوم مشکل نه ده دل چې دوه میاشتې ورک پروانه لري دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل چې اخر څو تقریبا څلور میاشتې راځي له جدره راځي فرون نابل ور سرولی د ورالم د نظامی سرولی ته سرول سه بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ور ور وخت پر د سفیت د پیسې ورنکه فل بدر زی پیدا قوم یې له حکومت را باسم بیا ور کوم ما وخت نو سرول سه ته ویل چې سرول سه 15 کال کېږي چې ما ته نه وایي چې نه در کوم وایي چې کوم په دوشنبه در کوم چهارشنبه در کوم سهشنبه در کوم 15 کال په دوشنبه او سهشنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغه بندانی سره مالته ولایت کې زمانه شیشه ولل چې دلته مشه ماته ده ماته به منډي ول چې شیشه ولاګوا که سیمټ پکار کې داله سیمټ راکاله ګچ راکا شي چې پکارې و له مال دکان ول د خپل کور شین په بندانی په نامه ولل خلاصې درته وایم.
دا مواد چې دی متین خان وړي دی دغه بلونه تاسو سره شته؟
و شته. دغه متین خان مې یو کاغذ اخیستی چې غره تل کې لږ یو لکه شپک شپې ته زره په دې دغه سری له کومندلی له درکه له نالبایی دغه دیوال دغه پوسټه راپو تور کوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکه دې ته ما دا او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپږ درپې کومندانی له طرفه ځکه زار یان ابل دې ما هغه
متامته تاسو او بخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپږ درپې
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپږ زار
نه دا درې کال کې چې موږ ور کوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نو ور کوم پیسې وشو غواړم په دوه کال کې دومره شي راښکوري دي
تاسو په دې مطمئن شې چې دا مواد واقعا د امنیت قومندانی ته وړي دي او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي.
وو قومندان صاحب تمن دوه درې واره ریزي کړي دي، غدا ریزي پټ کپی را سره ست د سرنوالي جال پټ کپی را سره ست ټول شان ریزي مچ کړي ټول پټ کپی مل ځان سره ساتل.
بیا بل اخره ورسته فیصله څه شوی امنی قومندان تاسو ته څه ویلي؟
قومندان صاحب امنی راته فرزه کول کله جدي چې دې پیسې خامخا متخان ورکې متل خان ته ورځ غته مورواچوله د ست شو د جیل ته یو ورځ دې به ته خوښ ویلې ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم لاغاستینم دغه ویش پګم میاست بیا تیر سو دا دوکه باجی غلطی دا سرنوالي نظامی صدا سرنوال صاحب ورته ویل چې په دوه میاسي ورکې ویلې وکړم ورمه نه کا بالکل زید دوکه باز غلط پرېپکار چل باز دغه سړی ما په دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال صاحب د نظامی سرنوال صاحب راته لیکلې ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د قومندان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د قومندان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه امتین خان خو دې ته به چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې د خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زبرای مزمن ولې زبرای خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه فاصله نیسي ولې وګه تک پراته اولاد نه وګي دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل خواته مخته وکم.
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قومندانې اجراتو سره سره یې ونه شکرې چې خپل پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغستون زه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه.
اوس خدا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه کمانډان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ما وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجینا اغه مخکنی پیسې ورکړشي خو ان شاء الله.
نه نجرابی صاحب بخې په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي، یعنی 15 کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپږ شپېته زره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پس منډه تړل کوي او دغه کس د تعمیرات او عمر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړي خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړې ده ان شاء الله یو هیئت لګو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما متنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجی لري، پولیس خپل قراردادونه لري، پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي. او متنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادونه مطابق د اصول نه جنس واخلي. خو بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قومندان صاحبانو غم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قومندان صاحب ته ویلې چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه د تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت شکایت کې خوښ نه دی شوی. بیا مونږ کوشش کوو ان شاء الله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مونږ شریک یو د موضوع.
نجابی صاحب دا هغه وایي دا قندغه وایي چې دا یوازې نه دی، څو دکانداران نورم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه قسمتین خان چې د تعمیرات او امر دی. فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویي هم کوي داسې موارد لري؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیئت توظیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو هیئت مو لیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش راو ریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی.
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې قندغه ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قندغه جان اسناد بولري د لوګر زمون پولیس د دینه جنس خستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قندغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې ان شاء الله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو او دا ان شاء الله پیسې اخلي کوم مشکل نشته. خو زما خبره داده چې باید کنداغه جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت کنداغه مراجعه وکي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې ده دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې وو د ټول هموطنانو په خدمت کې وو. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي. زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله هغوی ته حق ورسی.
ډیره مننه کور ودم
مهربانی دتانم. ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه. زه د هموطنانو او د تاسو په خدمت کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلم او روغتیاي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است.
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړي توبونو څخه ده او روغتیا وضعیت او د غشنده روغتیا خدماتو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیا خدماتو ته لاسرسي نه لري. په ځنګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیا خدماتو وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې لپاره کنه روحي ودونه تزي ارته ده چې د دې مخاوني ولسي او خدماتونه هم معیاري سي. درې موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیت ده او دا چې بې کیفیت ده د خلکو ارتیا نسیره فکولې. څلورم موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلده چې د ملي وحدت حکومت دی نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیاي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا غلمړی توبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو ورستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو درو میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته شخ تونه وړاندې کړو. کته هم په لاند محل کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي خو که یو شب بنسټم کښېږدو چې د راتلونکو لپاره او د نور حکومتونو لپاره یو لار جوړ شي چې خدماتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې شي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم او نگاه سی مرفوع شي.
خغله وزیر اوس د افغانستان د امر روغتي وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتيایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو زمينه نه موجوده او کوي هم نو ارتیاوي نسی پوره کولای. نو مدا احساس کړه چې د یو ځنګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نور ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبري ایښودل سوي د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ شي. تړون به مشخص سی او کار هم پیل سی چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سی.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره بایا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هوار شي او یا دا امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما ای زمان گیر است.
موشی لمنیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موشی لمنیو چې قدم په قدم دغې علې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو تا دخل کده تک مخوانی ولسی دا امکان لری خو وقت غواری
مانه رفتن شوا با کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
پیونوی اقدام که در افغانستان در همین روغتیایی وزارت در زین ستونزو لعمله پا کابل که یوش میر روغتیایی مرکزو نتردی چه لخل کلخوایی هم هرکلی شویده کراته ویست چه ستونزی چوی اوایا پا ولایتونو که هم در پلان لره؟
مشکلی است که وقتی میگه مرزی خدمات میاری چی در سکتور
خدمتون میاری نوال کیفیت نو او لبد مرغ خصوصی سکتور پا افغانستان که لمیار پرته پرمختک کرده دی در چی در زینو رسنیو لاره دوی غط خط و غیر عملی اعلانو نکول او خلکو ته دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته موږ په خپل خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یو ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه غیر عملي او خدمتونه غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به چې موږ څلور ساعته روغتون یو خو چې ور بغلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې رښتیا لږ د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ایز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نوم مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاسي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولی چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سه لاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
کی یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم به خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست با وجود که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 600 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمه نه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانې پراخېږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ یې په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
ښاغلی وزیره، د بهرنیو هیوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا یې هم په پام کې لرئ چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونې ده په یو مناسب قیمت د درملنې لپاره دغو هیوادونو ته ولاړ شي؟
د دې کار مو با کشورهای همسایه، با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان، هندوستان، ترکیه او امریکا د عامې روغتیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندوستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوي دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفته پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی، اندازه معلومه ده، خدمتونه معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته وپوهو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خبرې شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي. د اماراتو د دولت شمنه ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو. بل له چین سره خبرې شوې ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ شوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کړئ او خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوع شه.
وزیر صاحب، دروسته پښتنه په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي، په دې برخه کې تاسو پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او درسنوي لارې تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او ډېر ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې azadiradio.com.